ملګرو ملتونو امنیت شورا د روانې میاشتې په وروستیو کې پر افغانستان غونډه کې وی. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو سفیر لانا نصیبه پرون پنجشنبه په یو خبري کانفرنس کې ویل دا غونډه به د جون پر 21 نیټه جوړه شي. متحده عربي امارات روانه میاشت ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري هم کوي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران د سپای پازران په چرواکي او ځینو نورو کسانو بندیزونه ولګول. پر دغو کسانو تور دی چې غوښتلې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د امریکا د بینی امنیت د پخواني سلاحکار جان بولټن، ځینو نورو کسانو او د امریکا د حکومت د یو بل چارواکي د وژلو په پراخو توطیو کې همکاري کړې ده. د اطلاع له مخې د جان بولټن د وژلو دسیسه هم مستند شوې ده. د امریکا څارنوالانو پخواني حکومتي چارواکو دا د ایران د سپای پازداران یو دوامدار هڅه ګڼلې ده چې غواړي د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مهال چارواکي په نخښه کړي. ویل شوي دي چې دغه پخواني امریکایي چارواکي په 2020 کال کې په هغې هوایي حمله کې دخیل ګڼل شوي دي چې د ایران د قدس ځواکونو قومندان قاسم سلیمانی یې وواژه. د ایران سرحدي ساتونکو یوې ژغورندۍ ډلې ویلي دي چې د ماشومانو په ګډون په لسګونه پناه غوښتونکي پرون پنجشنبه د ترکیې نه د اروپایي ټولنې دغه هېواد ته د یوروسین له لارې اوښتي دي. د یونان یوې راډیو راپور کړی دی چې دغه پناه غوښتونکو شمېر 138 تنو ته رسېده چې له ترکیې څخه یونان ته اوښتي دي او په یو ټاپو کې موندل شوي دي. ریل اف ام راډیو د یونان د سرحدي ساتونکو د ویان په حواله ویلي دي چې ټول پناه غوښتونکي د سوریې وګړي دي او 250 یې ماشومان دي. او د اوکراین چارواکي وایي د دوی د هوایي دفاعي ځواکونو د پلازمېنې کیف پر فضا ټول 15 توغول شوي مسایل توغندي او یو ویشت بېپیلوټ الوتکې ویشتلې دي. دا شپږمه پرله پسې ورځ ده چې روسیې د اوکراین پر پلازمېنې خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د لوی څارنوالي دفتر وایي په نننیو حملو کې چې له څو استقامتونو د استوګنې پر سیمو شوي، یو 8 کلن سړی او 12 کلن ماشوم ټپیان شوي دي. روسي پوځیانو د می میاشتې له پیله پر اوکراین په ځانګړي ډول کیف د خپلو حملو ته شدت ورکړی دی.
د آزادی میلمه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو له میلمه سره نن زه اسمت څاروانیم. زموږ د ځانګړې میلمه لیکوال عبدالوکیل سولمل شینوارې دی. په زلونو یې د استوګنې ځای بدل کړی خو نن سبا په لندن کې اوسي. لدمې وغوښتل چې په پیل کې راته ووایي چې کوچنوالی چیرې تیر کړی او چیرې زیږېدلی دی.
زه خو په خپل ولسوالۍ په خپل کلي کې په اس کمنه دولت خېلو کې زیږیدلایم او کله چې د مکتب شوایم د خوندي ترتلو نو په وخت کې لا داغینه د مخه، یعنی زه به څلور کلم پنځه کلم به وم چې خار ترا کډو شو جلال آباد ته. بیا په خار کې چې نو کلنو ما خوندي ته لاړم او د میاومر لمرنۍ خوندي مې ولست. بیا به میخانیکی لیسا ولست.
د لمرنۍ شونځي وختونه په یاد دي. لړډر خلکو خپل مغادي ابتدایي شونځي وختونه ییر دي. تاسو په یاد دي کوم معلم مو په یاد دی؟ ام سفیان مو په یاد دي؟
تمن لمرنۍ کالونه خو می اغه د جګو اغه د پوانتونی دورونه مخ په یاد دي. زه فکر کوم دا دغه به عمومي او مرکزی خاصیت د انسانانو چې د کوچنیوالي یادونه ډیر پاتې کیږي. نو یاد نو ما خون کې مم په یاد دی. یو زمونږه همیشه کله چې ور سره مخامخ شم ورته یادوم دلته استاد شاه سوار سنگروال سرمعلم هم تیر شوی دی او مدیر د لیسې هم تیر شوی دی. نو ام سیمپیان هم طبعا ستا دی او په یاد مې دی. ځینې نورې دنیا ته خواره شوي دي، ځانې افغانستان کې دي.
سولمل صاحب تاسو ول چې میخانیکی لیسې مو ولوسته، څنګه مو شو چې دې خواته مخه کوي؟ ستاسو خپل خوخه وا کړي کورنۍ خوخه وا چې میخانیکی لیسا ولولې او څه مول ولوستل څه مو پکې زده کړل؟
دا په دله پوری پوښتنه ده او ماته یو بعد احساس راکې وسم چې دا ځکه دا انتخاب البته د دې انګیزې ساده و. هغه وخت دا چې تصور کېده چې کانکو کې کامیاب شي خو هغه دی بیا سړی پوانتون وستل چې پوانتون فارغانو ته کار چانس وو د ماموریت ورکول کېده. اما د دولسم پاسانو لپاره د ماموریت چانس ډیر کم وو، نو ما په دغه حساب باندې دغه لیسې ته لاړم. او بل په دغه لیسا کې د غرمې ډوډۍ مرکوله، خو انګریزو دې لیسې ته اړ وست لاړم لاړم. منتها دا زما یو خراب انتخاب وو، او ځکه چې کوم مضامین مې مانه چې دا لیسه ولاړه وه هغه ډېر هغه مضامین البته زه په هغو کې ډېر ناتوانه ومه. د هغې اساسات ریاضي وه، فضل فزیک و، اندرسه وه، تخنیکي رسم و، او دا هغه مضامین وو چې زما د ابتدانه ورسره نه وه جوړه. اگر که زه په خپل ښوونځي کې تر شپږم سنفم پورې اول نمره ومه، تر اتم سنفم پورې اول نمره ومه، خو دلته به په ما باندې ډېر زیات فشار به ما په ځان راوسته چې زه څلورم او پنځم نمرې ته لاړم. هغه نمرې مهمې نه دي، خو هغه په ما باندې هغه مضامین ډېر درانه تمامېده او ما نه شو لوستای. نو بیا د هغې نه بل انتخاب چې وو هغه هم په ما باندې بیا تحمیل شو، بیا هغه د نظامي تحصیلاتو چې زه بیا شوروي اتحاد ته لاړم، هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و. هغه هم د شرایطو محصول و، چون په افغانستان کې جنګ و، جګړه وه. اولته داسې یو شرایط و چې دولسم نه فارغ شوې د کانکور ته به اجازه نه درکول کېده، عسکرۍ ته به جلبولي. نو زه له دې ویرې اگر که زه عسکرم شوم، خو له دې چې د عسکرۍ نه خلاص شم او عسکري به هم دوامداره وم، هغه د دوو کالو په ځای به بیا څلور کالو ته شوم، نو زه هغې چې دا عسکري اوږده نه شي او د دې او داسې یو تصور را سره و چې بېرته راګرځم په افغانستان کې به آرامي، نو بیا همدا نظامي تحصیلات ما غوره کړل. هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و.
نو بیا تاسو پخوانی شوروي اتحاد ته لاړې او نظامي زده کړې مو په څه برخه کې وکړې، څومره مو وکړې؟
هو، نظامي برخه کې ما زده کړې وکړې، عالي تحصیلات د ماستري مې واخیسته په پیداګوژۍ کې، عسکري پیداګوژۍ کې. نو هلته ما تاکتیک او نظامي زده کړې د سیاسي زده کړو سره څنګ په څنګ ولوستې. په دغه پوهنتون چې وو هغه پوځي سیاسي پوهنتون.
تاسو زه او شاید ډیر نور خلک د یو لیکوال په ایسو پیژني، تر دې چې یو پوځي. زه په خپل دی اول وار لپاره دا له تاسو اورم چې تاسو نظامي زده کړې هم کړې دي، لیکوالۍ ته مو کله مخه کړه؟
او لیکوالۍ خو زه په شپږم ټولګي کې وم چې یو شیری کاریغه راته پیدا شوه د شعر سره، د شعر توان مې ځان کې ولیده. نو له شپږم سیم نه وروسته زه د ادبیاتو دنیا ته راغلم، او شپږم سیم کې وم چې ما لومړنی شعر ولیکه د پسرلي ته ډالۍ سوه، او پسرلی پکې منعقد سوه. بیا هغه شعر ما ولیکه، زما یو استاد و سید محمد طاهری بنا نومېده، هغه بیا راته تاثیر کړ. هغه شعر په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ هم شو. بیا د هغې نه وروسته نو ما په هغه وخت یو ژانر و په ادبي ټوټو په نام باندې هغه به ما لیکلي او شعرونه. نو له هغه وخت نه چې ما د ادبیاتو سره ملګرتیا سو، بیا وروسته ډرامه لیکنو سره توان هم راکې پیدا شو، نو هم مې ادبیات خراتله او هم د تیاتر د سینما دنیا. ما زه په یولسم سیم کې وم چې ما اته راډیو داستان ولیک پر لپسې، او د راډیو افغانستان نه خپورم شو غچ اور په نامه باندې. نو هغه ما بیا خاطره مو
طبعا. تاسو ادبیاتو ته له شعر شروع کړی ده، خو اوس لنډې کیسې ډېرې لیکي، لنډې کیسې مو کله پیل کړې؟
او شعرونه نو ما د شعر لیکلو دوره ډېره لنډه وه، او یو هغه و چې ما دا توان په ځان کې نه لیده چې یو ښه شاعر درسم. نو ما شعر پرېښود دغه وخت، او بیا ما کیسه لیکلو ته مخه کړه. کیسې نو ما لیکلي دي په هماغه دولسم سیم نه چې زه بیا خلاص فارغ شوی یم، کیسې مې لیکلي، شعر مې نه دی لیکلی. او بیا نو کیسې مې لیکلي، خو بیا وخت پکې راغله. البته هغه لومړنۍ کیسې به هماغسې ابتدایي وي، هغسې پخې به نه وي، خو ډېرې محدودې وي. بیا چې زه لوړو تحصیلاتو ته راغلم هم کیسې مې ونه سو لیکلی، دا هېڅ شی مې ونه سو لیکلی غیر له خپلو زده کړو نه. نو بیا چې بېرته وګرځېدم د لوړو تحصیلاتو نه وروسته افغانستان کې، بیا افغانستان کې ما هم کیسې لیکلې، هم د روسي ادبیاتو نه ژباړې کولې. البته دغې اقتصادي انګېزه لرو ده، ما یعنی ادبي آثار دومره ونه ژباړل لکه معلوماتي آثار او نور هنري آثار چې په ژباړو باندې مې ډېر وخت و. کله کله به د تلویزیون دپاره ډېرې محدودې لنډې ډرامې ما لیکلې دي، او د ځینو خپرونو دپاره به ما ځینې ترجمه یې کولې.
تاسې وویل چې پوځي زده کړې مو هم دې لپاره کولې چې له عسکرۍ ځان خلاص کړي، نو په شوروي اتحاد کې چې مو کله زده کړې پای ته ورسولې، بیا چې بیرته خپل هیواد ته ستنېدی، تشویش در سره نه و چې بیا ممکن جنگ ته واستولی شي؟
تشویش خو بېخي راسره و، خو ما درته زما تصور دا و چې 15 کاله وروسته خو به ممکن دلته باور مده و چې دلته به سوله راځي. نو بیرته چې لاړم جنگ لا ډېر سوی و،
تود شوی و،
او تود سوی و. نو هلته بیا ما له ښه مرغه ډېر هڅه وکړه، زه ډېرو سختو ځایونو ته ورکړم، خاندار ته زه ورکړم، خو زه لا نړم، زه نه نړم. او بیا درې څلور میاشتې مې هڅه وکړه چې په کابل کې پاتې شم. نو زه بیا په کابل کې له ښه مرغه یو پوهنتون جوړ شوی، پوځي سیاسي پوهنتون، په هغې کې مقرر شوم. هلته یو دوی په تشکیل کې یو مجله لرو، د هغې مجلې مسؤول مدیر شوم. اگر که هغه مجله بیا هغه پوهنتون کله چې روسان راووتل پوهنتون بیرته لغوه شو، او کله چې دا سیستم د کمونیزم مخ په ختمېدو، نو ځینې تشکیلات د افغانستان د پوځ نه ووتل، نو دا پوهنتون لغوه شو. بیا زه لاړم یو تعلیمي غونډ ته، بیا له هغې نه راغلم د یو اکاډمۍ وه، تخنیکي اکاډمۍ وه په دفاع وزارت په تشکیلاتو کې، بیا هلته ښوونکی وروستۍ وه به مې هلته وه. نو له ښه مرغه د جبهې ته لا نړمه، او په جګړه کې ښکیل نه شوم ښه مرغه.
یعنی لومړنۍ رسمي دنده مو په همغه پوهنتون کې د مجلې مدیریت و؟
بله بله بله.
او مجله څومره خبره سو، څو غنې خبره شوه، او څه ډول مطالب به درلودل؟
مجله خبره کېده چې داسې حالات ډراماتیک راتلل، هر څه بیا د پوهنتون بيخي بیا لاغوه. پوهنتون مودم ډېره لنډه وه، یو نیم کال، هغې تپاره خو تیاریا نه وې، بس هغه ونه شو. بیا هغه مجله همداسې پاتې.
سلیمان صاحب، تاسې د حالاتو له ګډوډېدو خرابېدو سره له وطنه مهاجر شوی، او څومره چې زه پوهېږم تاسې په بېلابېلو هېوادونو کې اوسېدلی یاست، لومړی چیرې ولاړی او هلته مو څه وکړل؟
لومړی لاړم پېښور ته، خیبر پښتونخوا ته. هلته یوه اداره وه د افغانستان د آزاد لیکوالو، د افغانستان د آزادو لیکوالو ټولنې په نامه یو اداره وه، او هغې یوه اونیزه لرو ده په نوم د وفا. هلته په کار وګمارل شوم، دا په اول کې د هغوی داسې فریلانس خبرې حال شومه، وروسته بیا دایمي دنده مې هلته اشغال کړه. او دې تر څنګ ما هلته یو د بی بی سي یو اداره وه، سوپر اوپرای په نوم، د نوي کور نوي ژوند مدیریت کوله. هغه سوپر اوپرا کې نوی کور نوی ژوند په پروګرام کې هم زه ما برخه واخیسته، د هغې برخه هم کومه. هلته مې په دې ډرامه کې د تمثیل کاوه، لوبغاړي په اسمه نه، هلته مې هم دنده اجرا کوله.
څومره وخت په پېښور کې وی، او بیا له هغه ځای نه اروپا ته لاړې که څنګه؟
او پېښور کې 3 کاله وم، او په 1915 نه یو په اواخرو کې بیا اروپا ته راغلم او په سلواکی وم.
په سلواکی مو څومره وخت تیر کو او څه مو کول؟
په سلواکی نو تقریبا داسې ونیسه 12 کاله مو سلواکی تیر کړي او سلواکی مې آزاد تجارت کاوه.
سلواکیا ته څنګه ولاړی او بیا مو سلواکی ژبه هم زده کړه او که څنګه؟
نو زه خو اصلا انګری ته راغلم په یو بلنلیک له مخې، هلته یو درې میاشتې وم، بیا نو د انګری نه بیا سلواک ته په تورو لارو راواوښتم او بیا مې هلته پاتې شوم، هلته اقامه راکړه، بس هلته مې بس کار او ژوند پیل کړ په برتسلاوا کې.
تاسو اوس په لندن کې اوسئ، د ځکه مې په پیل کې وویل چې ستاسو د مهاجرت ژوند ډېر اوږد دی، بېلابېلو هېوادونو ته تللي یاست، لندن ته ولې ولاړئ؟
لندن ته څو دلیل و. یو خو زه له مېرمنې سره وم، مېرمن مې افغانه وه، په خپله په سلوا کې زیاتره افغانان چې وو هغه محصلینو چې فارغ شوي وو او بیا وروسته په افغانستان کې د جګړې له وجې بېرته نه وستانه شوي، او لویې برخې هلته له سلواکو مېرمنو سره ودونه کړي وو. هلته افغاني کورنۍ نه وي او زما مېرمن یو ډول د پردیتوب احساس کوو هلته، نو دلته لندن کې په خپلوان هم ډېر وو، نږدې خپلوان نه تر لرو خپلوانو او دوستانو تر څنګ یو ځای دلته د افغانانو لوی شمېرې موجودیت موږ دلته اړو ایستو چې راشو.
سلیمان صاحب، څومره چې زه خبر یم، تاسې چې له کله په لندن کې اوسئ لیکوالۍ ته مو زیاته توجه کړې ده، په سلواکیا کې هم همداسې وو او که نه هلته موقع نه درکوله؟
سلواکیا کې که رښتیا درته ووایم و توجه مې په دې وروستیو کلونو کې ورته راواوښته، کله چې دېخوا دغه د لندن ته د راتګ په درشل کې په دغو کلونو کې هلته ډېره موده، یعنې تقریبا داسې ونیسه چې 8-9 کاله ما هلته لیکنې نه کولې. خو یوه بله خبره وه چې ما د نورو ادبي فعالیتونو سره ملګری وم، او زه فکر کړم چې په جرمني کې او په هالند کې چې څه فرهنګي ټولنې وي د دوی سره متداومه ما رابطه لرو ده، او د دوی په هر ډول ناستو کې زه فعال پاتې شوم، نه یوازې تش ورغلی مګر او عملی برخه ما اخیستې، ډیرو سره ما مرستې کړې دي. نو خو خپله لیکنې مې روغتیا خبره ده چې کله چې لندن ته راغلم دغه د لیکنو سلسله مې دلته له سره پیل کړه، دوامداره لیکنې کوم دلته. دا روغتیا ده چې
د خپلو اثارو په اړه راته وایست.
د اثارو په باب نو ما تر اوسه 9 داستاني ټولګې خپرې کړي دي او په دریو مجموع هم دا اوس کار کوم. دا مجموع درې ځکه دي چې ځینې ځانګړې ټولګې لرم، یو د ځانګړو نه د ښځو مورد کې ده، یوه مجموعه لرم په نوم د رنځوري لی، بله مجبور ټولګه ده چې اغزن پالنګ نومېږي، دا ځلې په دې معنی کار کوم. دا درېمه مجموعه معنی اوس کار کوم چې ناګا ټولې کیسې د افغان ښځې هیلې او دردونه او امیدونه او ستونزې منعکسوي. نو بله مجموعه چې دا هغه په موسیقۍ باندې ځانګړې کیسې دي، او بله مجموعه چې دا ځینې متفرق کیسې دي، هغې سره هم ځینې نور کیسې یو ځای کوم. نو په درېو مجموعو باندې همدا اوس کار کوم. داستانونو
څنګه تاسو توانېدلي یاست چې تقریبا په عین موضوع باندې، مثلا تاسو موسیقي یادوي، دومره کیسې لیکي چې هغه یوه ټولګه شي؟
نو موسیقي ما د پاره اصلا نه پوهېږم. زه موسیقي ته له یو بلې دریڅې ګورم، هغه دا ده چې دغه یو ټاپیک دی چې اصلا صحیح باس نه دی شوی. او موسیقي به ماری پیشی وی د موسیقي هنر یا په افغانستان کې د موسیقي
سولمل صاحب لکه زما منظور دا دی چې اوس که یو څوک په موسیقي باندې کتاب لیکي یا څېړنه کوي نو هغه یو بحث دی، نو ټوله تمرکز به په هغه موضوع وي، لیکن کله چې څوک داستاني ادبیات لیکي هغه بیا په یوه موضوع باندې ډېر نه دی لیدل شوی چې یو څوک دې په یوه موضوع باندې کیسې ولیکي.
او خو همدغې ته همدغه خبره مې کوله کنه چې دا چا نه ده لیکلی، او زما دپاره د موسیقي یوه داسې ټاپیک دی چې دا یو درد زیږنده، د یو بل نو ارزښت زیږنده، د یو بل نو دیدګاه زیږنده ده. او نیمه نه هیچا کار نه دی کړی. ما هغه دا دی چې یعنی زموږ په ټولنه کې چې سړی هنرمند کېږي له کومو ستونزو نه تیریږي، له کومو اغزنو لارو نه تیریږي، له کومو دریابونو نه تیریږي، له څومره خطراتو نه تیریږي، د دې دا مختلف اړخونه هرې کیسې کې ما راخیستي دي. فرضاً یو قصه کې ما ناشناس قصه کړی، خو دا هغه ناشناس نه دی، شاید هماغه ناشناس وي، له بلې خوا هغه ناشناس نه دی. ما اصلا هغه ناشناس معرفي کړی دی، د ناشناس په وجود کې مې ټول هنرمندان یعنی زمنګه په قبایلی ټولنه کې چې څوک هنرمند کېږي سندرغړی کېږي هغه له څومره خطرونو د کور نه نیولې تر ټولنې پورې د څومره اهانت هغه کېږي، او حتی د ښځو خو په مرګ تمامېدی شي.
لکه چې شوي هم دي همداسې
او شوي د هر هنرمند چې تاسې د هغه کیسې واورئ د هغه تر شا یو لویه تراژیدي پرته ده، یو لوی دردونه پرتی د هر یو. خو دا نو زه غواړم چې دا دغه دردونه په یو شکل او دغه روایتونه دا هنري کړم او کیسه کړم.
بله سلیمان صاحب، تاسو له شعر پایل وکړو، بیا مو ډرامې لیکلې دي او ژباړې مو کړې دي، اوس تاسو معلومیږي چې تاسو یوازې کیسې لیکئ او لنډې کیسې لیکئ، دلیل څه ده چې لنډې کیسې یوازې لیکي؟
دا ښه پوښتنه ده. که روغتیا درته ووایم سروان صاحب، دا درې څلور پر لپسې کلونه زما تصمیم دا دی چې زه یو څه وخت لنډې کیسې پرېږدم، ځکه چې دلته هم دوستان له ما دا پوښتي چې دومره د کلونو د داستاني پنځونو تجربه لري ولې ناول نه لیکي. همیشه دا پوښتنه رانه کیږي، هم د خپل وطنداران او ماته خارجیان او هغه هم لرم څه ورته وایي د طرحې د ناولونو هم لرم. خو دلته داسې دي چې ځینې داستانونه دي چې ما سره څو کلونه ژوند کړی یو ډول، او اوس مې هغه نه پرېږدي، زه وایم چې دغه تکمیل کړم، دغه سوژې چې ما سره دي او یو څه مې په ذهن کې اوختي راوختي پخې شوي دي، نو بیا به زه هغه ناولونو مانې او غیله ناولونو. ما خو تاسو ته وویل چې ما یو څه توانایي په ډراماتیک هنر په پنځونه کې هم لرم، نو حتی سناریوګانو ته مې نیت دی چې ځینې ولیکم، یو بشپړ تیاتر ته مې نیت دی چې ولیکم. نو اوس خبره د داستانونو دا ده چې ځینې مجمې ځینې داستانونه ما سره شته، هغه نیم لیکلي نیم پاتې دي، یا ځینې لیکل شوي دي هغه تکمیل نه دي. نو په دغه حساب باندې زه دغه داستاني پنځونې لنډ داستانونه البته دا مې اصلا معنی دي چې زه نور ژانرونو ته لاس واچوم او هغه هغه برخه کې خپله تجربه د نورو سره شریکه دغه علت.
او د ژوند دومره هسکو او ژورو په منځ کې حتما انسان خاطرې لري، ځینې ډېرې جالبې. تاسو کومه خاطره لري؟ خصوصا که د هغه دوران خاطره په یاد وي چې کله په وطن کې وي او کله بیا مجبوره شوي چې شوروي اتحاد ته لاړ شئ او پوځي زده کړې وکړي.
خو زه به د ادبیاتو بدې خاطرې هم درته ووایم او ښې خاطرې هم درته ووایم. بعد خاطرې زما دوه داستانونه وو چې حتی زه پکې د مرګ تر سره دا ګواښل شوی یم. یو داستانو په نوم د زنګونه اټکلونه، او بل یو داستان دا مخکې درته وی د ناشناس. نو دا بدې خاطرې دي او ښې خاطرې هم دا دي چې کله مې لومړی شعر چاپ شو هغه وخت کې، او بیا تر ډیره پورې زه نه پوهېدم چې په افغانستان کې ادبیات د دولت تخوا حمایه کېدل، لیکوال او شاعر ته اقزامې ورکول کېدي. زه په دغې نه وم خبر. رښتیا تاسو ته ووایم، تر ډیره وخته پورې دولسم سیم کې هم د ادبي ټوټې او ځینې مقالې مې لیکلې. یو کال وروسته خبر شوم چې دا خو اقزامه لري چې لاړم. تقریبا د واتو مقالو او ادبي ټوټو اقزامه مې واخیسته. یعنی دا یو ښه خاطره وه ماته. کنه یا فرغنی
ولسم
چې ما دا راډیو ډرام ولیک هغه وخت یو نیم زر افغانۍ ډیر شی و، او د یو خون کې معاش و. نو ما په اوله ډرامه ما په څلور ورځو کې ولیکله راډیو داستان چې پرله پسې خپور شو. نو دا
تاسې د ګواښونو خبره وکړه چې د دوو کیسو په خاطر ګواښونه درته وشول، دلیل یې څه و؟
یو داستان خو چې وغه زنګونه اټکلونه ما هلته یو څو پکې منعکس کړه چې مزاحمتي تلیفونونه کوي، هغه بیا یو چا ځان ته منسوب د دغه سړي دغه زوی دغسې کارونه کړي وو، او وایې سرګذشت پت شوی و، او تا کټ مټ دغه درالې چې اوس خو هغه وخت تیر دی دغسې نه و. د هغوی د خوا تعدید شوم، او خواله دا و چې د هغې وخت کې اروپا ته راتلم، که اروپا ته نه راتلی نو مشکلات هم راته ایجادېدل. او دا بل داستان چې و د ناشناس داستان، د ناشناس داستان ما خو تاسو ته مخکې و چې ناشناس داستان ما د ناشناس هنداره کړې وه د ټول افغان یا پښتون هنرمند چې دی چې کله سندرغړی کېږي، یعنی له کومو اغزنو لارو نه تیریږي، له کوم موانعو نه تیریږي. ناشناس خو هم دا نوم یې خپل ناشناس همدې خاطر انتخاب کړی چې خپلوان یې په ونه پوهېږي که نه. خو دا د نوم خبره نه وه، یعنی خو ویره همدغسې نه شروع کېږي. دا که ته د قمرګلې ژوند ته لاړ شي، حتی دا د احمد ظاهر کیسې که ته واورې، دا لا نه دي چا ویلي. خو زه ته نه خبر څه وایم، ما سره یې دلته یوه د تره لور وه چې هغې ما ته کیسې کړي چې د ده څومره هارمونی ماتې شوي، د ده څومره اکارډیونه مات شوي، تر څو چې بیا وروسته دی بیا کورنۍ دی ته آزریږي او ده ته آزادي ورکوي. یعنې مخکې دې نه چې دغسې آزادو کنسرتونو ته راځي، دی د څومره وهلو او ټکولو نه او د تحقیرولو نه دی تیر شوی دی. نو دا د ناشنال کتاب چې ما ولیکله، دا ځینې کسانو دغه ناشناس هغه که چې دا خو تا دا ناشناس کیسه کړی دی، او دا ناشناس داسې نه دی، او ناشناس پلار تا دلته مولوی دی، او د ناشناس پلار مولوی نه و، او تا ناشناس مور یاده کړې ده، او داسې دی. نو دوی بل ډول دا کیسه واخیسته. اگر که دا کیسه ما بیا یو وخت کې د خپله د ناشناس سره شریک هم کړه، بیا ما ناشناس ته هم دا ویلو چې ناشناس دا کیسه ګوره د دین د پوهاوی متفاوت دی، ناشناسم یعنی دی کې کومه خبره نه لرو. ده
ډیره مننه، ډیره مننه، خوشحاله دی. خدای پامان.